افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاستنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فهرزار کړ او د افغانستان په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د دې وزارت مرستیال وایي حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې د پاکستانی امپاوز انتیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی چې په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت و د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړو پاکستاني کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلو چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په نتیجه کې چې پرون ناوخته وشول په څلورو سیمو وشول په شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان د وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي انټپیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د دې هیواد پوز انتر اوسه د دغو بمباریو او نه هم د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د غبرګون په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او پکې وژل شوي هم د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځې ډلې غړي دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې له جټ او ډرون الوتکو څخه انکار اخیستل شوی دی. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. دغه راز یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. د قزاقستان په لویدیز اقطاب خارته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبې وویل چې په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له ډېرشو زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د 2 په ګډون 20 تنه سیمه ییز روغتون ته لېږدول شوي دي. د 12 کسانو روغتیایي وضعیت نازک خودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبریر 190 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنې ته په لاره وه اړه شوه چې له اقطاو څخه شاوخوا 3 لرې بېړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. د فلسطینیانو سخت دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یوه موافقه ځنډنۍ کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې په جدي لوري روانې دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني وویل اسرائیل له غزې د وتلو اوربند بندیانو او خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو د بېرته ستنېدو اړوند مسایلو په اړه نوي شرطونه وضع کړي چې د یوې موافقې ترلاسه کولی چې دوی ډېر ورنږدې شوي او ځنډولې دي. د اسرائیل د صدر بنیامین نتنیاهو دفتر پرون وویل چې د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې اونۍ خبرو اترو وروسته د یرغمل شوو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سیشن بې په ماښام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته ستون شوی دی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس په ګډون سختدریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنجشنبې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومې یا جدي میاشتې په 14 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 20 او 50 سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي چارواکي وویل
برمل پلمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. د هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان دغه بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو ترڅنګ عام او افغانانو هم غبرګونونه ښکاره کړي.
په ډیپلوماټیک کچا باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستا د هیواد حریم قسمي په کابل تجاوز کوي. زه فکر کوم دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
په افغانستان کې دغه بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي، خو په اسلام آباد کې چارواکو تر اوسه رسمن څرګندونې نه دي کړې. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو له همکار سره وغږیږو. په نړیوالو مسایلو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو د پیښې له وروستو جزئیاتو خبر شي، او د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار د اوسېدونکو څرګندونې به هم واوري چې د ښاري پراختیایي پلان د بشپړېدو ته خوشحاله دي.
شارو ته بیتونه را تامت وساسی و داخل پا داغه داغه که با مشکلات ختم سید سرکان با مسامی یو مریض با مشفخانی و مکتب تا مکشنیان دابر لاره با نسیده جسم.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې په دې برید کې آن د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت دغه بریدونو په غبرګون کې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شار ظفر احضار کړ، او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمې د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې له امله د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسیدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. زبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شوه ده. دا سیمې د ډیورن کرخې بلې غاړې د جنوبی وزیرستان د ناقراره قبایلی سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
بېګا شپې نه وخته نه بجې خواوشه برمل پلمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغې په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه ناوخته له دې هوایي حملې وروسته په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا حمله غندلې او د افغانستان په خاورې وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړې چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نهه بجې تر سره شوه چې لاملې ګڼو ملکیانو ته مرجوب لوا وخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستانیان ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاترو سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او ځاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم، خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځه شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکي وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو له تر وسه ډیر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روغتونو چې کوم خدمت و هغه ترسره کړه، روغتونو ولا راغلل او بعد یې غنه وز ډیر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې. نه دغه دزونه مزونه فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړی شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه، او نور خو تیاری نشته. وضعیت خو نرمال ده، بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څه هم د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حملې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلي. خو د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې وی چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبې په خپل اکسپانه لیکلي چې یو شمېر طالب چارواکو سره لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوي اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تیر شپې د بریدونو په باب مو واورېدل. له دغو بریدونو وروسته د طالبانو حکومت او د غراز یو شمېر افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت چارواکو تون غبرګونونه ښکاره کړي دي، خو تر اوسه پورې اسلام آباد کې چارواکو د دغو بریدونو او د افغانستان د لوري د غبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي. د اسلام آباد د زموږ د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم همدا شبر سره وصل دی. دغه راز د سیاسي چارو شنونکي سمې یوسف زای هم پلان کړی دواړو ته خراغلاست وایو. لومړی طاهر خان، تا ته بدر شو، د پاکستاني چارواکي ولې تر اوسه غلي دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ملما ته، ستاسو اوریدونکو ته. دغه خود حیرانتیا خبره ځکه ده چې کله پاکستان په مارچ کې روان کال برید کړو په خوست باندې، او هلته ما هغه وخت کې دا ویلو چې دوی ټي ټي پی او د حافظ ګل بازار ډل په نخ کړو، هغه وخت کې اعلان کړی وو. او دا ځلکی خوست یو بل روایت پاکستان کې جوړ شو چې کله دوی رسمن سنه ویل غواړي، نو دوی د ټولنیز د رسنۍ او د لارې چې پاغه باندې د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو ډېر حسابونه یا اکاونټونه جوړ شوي دي داغه د لارې. بلکې یو د حیرانتیا خبره دا بل هم ده چې یو پیښه کې شوي وي یا پلان شوي وي، هم دغه اکاونټونو ته د اول نه معلومات ورکړي. لکه تیر ماښام داسې راغلل زنه په یو لفظ لیکي یا دوه لیکي، او دا غینه ډیر خلک دا معنی والی چې سناس کیدون کی دي یا شوی دي. نو تیر روز دغه دغه بریډ نولان دوم دغه رنگ دي ولیکل، او بیا چې کله بریډ شو نو دا هغه وخت نه واره تر تاسو چې خبر کوم دی وخت پورې هغه اکاونټونه ډیر زیات فعال دي.
بله بله،
او خپل معلومات هم کوي، او د ټي ټي پی خبر مردوي، د طالبان د حکومت د ویان خبر مردوي. نو دا د حیرانتیا خبره ده چې یو کار شوی دی، او سره له دې چې د افغانستان د طالبانو دخوا لږه شیبه وړاندې خبر راغی چې هغه د پاکستان چې کملتا شارزی افیر دی، ناظم الامور دی، هغه احضار کړی دی. بیا د طالبانو دفاع د وزارت بیان راغی، د بولا مجاهد بیان راغی. د دې شیزونو باوري تر اوسه پورې پاکستان نو څه دلیل نه ښیي.
مننه تای خان، تاسو سره وشه د یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو. ګمانم چې مایکروفون مو روښانه او غږونه ډیر راتلل. په هر صورت یوسف زای صاحب، دغه بریدونه داسې مهال شوي دي چې د افغانستان لپاره د طالبانو د پاکستان د حکومت ځانګړی استازی صادق خان پرون په کابل کې وو، او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو، د دفاع له وزیر، د کورنیو چارو، د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړلې، د دواړو هیوادونو پر اړیکو سره غږېدلې دي. دا څه معنی لري چې صادق خان په کابل کې وي او هلته په برمل کې پاکستان پوځ بریدونه کوي؟
مننه تاسو ته طاهر خان صاحب ته او اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې پرون د پاکستان خاص استازی وروسته له ډیره وخته کابل ته تللی و او هغه یعنی هغه د سیاسي حکومت ته چې په کابل کې دغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم محمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي متصل پاکستان بریدونه پیل کړل. یو خدا ده چې دلته دانی پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول پټاکر کې رالو او د خپل د پاکستان د کورنۍ د افغانستان لپاره کوم استازي ده دغه هم یو ډول دغه لپاره هم یو ډول توهین وشولو چې هغه د لپاره ستولو چلته خبري وتی. دویم ځین خلک دا خبري کوي چې ممکن صادق خان هلته د وړاندې نه داسې یو پاک طالبانو ته اشاره ورکړې وي، خو بهرحال دا یو بده پیښه ده او د دې پیښې په نتیجه کې ټي ټي پي له منځه نه ځي او پاکستان اوس په دې فکر کوي رسمن دوی اعلان هم شي کوي ځکه چې په اخلاقي تور باندې دا ډول بریټ کول نقصانات لري او پاکستان دا فکر کول چې کېدای شي په دې کې د طالبانو غټ مشر مړوي ټي ټي پي غټ وجر شوی وي نو بیا به دوی ډېر په غټه ساته باندې دا خبره کوي چې وګوره دا خو ثبوت ته چې دا مشران هلته وجر شو ټي ټي پي. نو یو ډول داسې حالت رامنځته شو چې خلاف توقع البته د دې نه وړاندې پاکستان کې شپاړس تنه پاکستانی فوجان وجل شوي وو، ورپسې د فوج مشر وزیرستان ته پرون نابلس تللی وو. نو زما په خیال پاکستان دا فکر کوي چې مونږ په دې کې نور دوه رایې یا شک نه لرو چې ټي ټي پي په افغانستان کې تمویلیږي او مونږ سره ځواک ته مونږ سره تیاری دي مونږ سره میزایل دي مونږ څنګه وګورو بریټ کولای شو.
بله، د دغه خبرګونونو ته په پام چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو من جمله د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر پرون لومړی کسو چې سخت عکس العمل ښکاره کړ ویل چې موږ به دغه برید بې ځوابه پرې نږدو. د دې هدف څه ده؟ طالبان څه کولی؟ طالبان حکومت څه کولی شي؟
زه فکر کوم د طالبانو حکومت په سمدستي ډول هي سم نشي کولای ځکه چې نه افغانستان ټانک لري نه طیاره لري نه داسې میزایل لري نه د راکټ لري او په مقابل کې پاکستان دا هر څه لري. البته دا د الفاظو خبرې دي خو په اوږده ستراتیژي کې زه فکر کوم دا ډول بریدونه بیا افغانستان او کار ډول حکومت هغه مجبوري هغوی هم بیا د پاکستان د خوږ په استفاده ټي ټي پي مرسته کولای شي د بلوچانو مرسته کولای شي او یو ډول پراخه پیمانه باندې رسمن دغه ګروپونو نه حمایت ته مجبوریږي. اوس خو زه فکر کوم چې تعجب داده چې یو ډول د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ راغلی او طالبانو د قبایلو سیمو مهاجرین چې افغان حکومت ورته مهاجرین وایي او پاکستان ورته طالبان وایي دوی 200 کورنۍ د ورن لاندې کرخنه د ګلانو د کیمپ او د برمل د کیمپ نه کرباغ ته واستول. نو خلک وی چې دا د دغه د یخ چې د دوالو هوادونو ترمنځ ورشل او ورور ویل کیږي کوم متاسفانه دا پرونی پیخه ډیر داسې پیخه ده چې باید نوې شوی. البته پاکستان حکومت هم تر فشار لاندې ده ځکه دوی مسلسل ډول ټي ټي پی بریدونو کې دوی فوجان لمندزي سکیورټي خرابېږي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټي ټي پی وجود کاغه په هر شکل وی د پاکستان د ټي ټي پی د مقاومت د پاکستان د حکومت پر ضد چې کوم د جګړه راغدا یو جز ده یو کل نه ده. مشکل خو پاکستان کې نه نه ده، مشکل خو د افغانستان سرحدونو نه ډیر لري پروت. لکه څنګه چې د افغانستان په تیر شل کلن حکومت کې جګړه کې افغان طالبان په پاکستان کې پراته وو، د مهاجر په کمپونو کې پراته وو. پاکستان بداوی چې دا نه پیژنو کوم یو افغان ده کوم یو مهاجر ده کوم یو طالب ده، خو خپل کار ته ادامه ورکوله. مقاومت خو پاسه په افغانستان کې وو، عبد خود لپاره یو دلیل هم وو. نو اوس ورته ډول زه فکر کوم چې په وګدا مبارزه کې زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی لمنځه لاړ شي، بلکې ټي ټي پی سره به طالبانو همدردی نور هم زیاته شي او افغانان همدردی هم زیاته شي.
مننه یوسف زیسب. طاهر خان کراته وای چې تر اوسه پورې خو د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت رسمن د دغو بریدونو یا د طالبانو د حکومت د عکس العملونو په باب رسمي څرګندونې نه دي کړې. پخوانیو تجربو ته په پام مخ کې چې دا ډول حملې شوې دي، آیا پاکستان حکومت به په ځنډ غبرګون ښکاره کړي؟
ګومان کوم ځکه چې ښکارا کوي نو باید چې زر ښکارا کړی وي، ځکه چې تیر برید شي نو ډېر زر دوی غبرګون ښکارا کړی وو، او تیر برید هم لکه لوی برید وو، دا هم لوی برید دی. ماضي کې به داسې واړه واړه راکټې په کونړ باندې یو ځای بل ځای باندې بدي توغولې، خو هغې باندې بدي خاموش وو، ځکه اخوا افغانستان لخوا خو په هغې باندې یو خبره وشوه، لیکن پاکستان به تل په هغې باندې خاموش پاتې شوی دی. خو دغه برید دومره زیاتو د روان کال په مارچ کې شوی چې بیا پاکستان دغه هغه تایید هم کړه، او لیکن اوس نه تاییدوي. نو دا خبره هم وزن لري چې ممکن ده دوی داسې یو کس نه پنه کړی چې هغه خلکو ته وخي. هسې خو په ټولنیزو رسنیو دوی ډېر عکسونه هم ورکړي دي، یو ویډیوګانې هم خپروي چې دا ځای مونږ پنه کړی دی او دلته دا ګاډي ولاړ دي، لیکن هغه شیان ډېر زیات دغه نه اخلي، لکه د خلکو هغه توجه یا ادبار دغه دغه بیانونو باندې د خلکو نه راځي. نو رسمن خو پکار دی چې وي، ځکه چې د طالبانو خو درې بیانونه په دې اړه باندې رسمن راغلل، او ګومان نکوم چې دا دوه وخت پر لکه دا سره شمه ویلي چې نه راځي، یا دا هم امکان دی چې صادق سفر پای ته راشي، ځکه صادق نن هم په کابل کې وو نن ډیپلوماټانو سره هلته لیدل. نو بهرحال امکان خو نه ښکاري چې راشي، ځکه چې اوس پورې کراتون راغلی به.
کور ودان له اسلام آباد زموږ د مشال رادیو خبریال طاهر خان او د غرض د سیاسي چارو شنونکو سمي يوسف زي له تاسو دواړو مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. له موضوع لري نزو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د طالبانو پر حکومت سربیره د غرض یو شمېر افغان سیاستوالو د پخوانی جمهوریت نظام پخوانی او چارواکو او د غرض عام افغانانو هم په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوست د انټيري ورځ د خونړیو بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکارا کړی دي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې بریډ چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بي ځای سویو ته درنه مرکزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل اکسپانا د بریډ غندلای او دای د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاوري ښکارا تیرای بللای دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به د بریډ ته ځواب ووایي، خو په خپل اکسپانا خوانی ټویټر یې ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنکړي چې افراد یا ډلې یې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکی کړي دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباري د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکیچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي، همدارنګه په پکتیا باندې سوم سوم ځل دی چې له پاکستان لخوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مونډری ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي. خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړی ده. د عام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي، د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په غبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دي په سفارت کې خپل
جواب وای او د غرض په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وټرل شي. نو په دغه حالت کې چې یو هیواد امغه نه د ګاونډي توب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکارا ستاسو هیواد حریم نقص کوي پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې
دا خبرګونونه او نیوکې داسې وخت دی چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا ډول حملې له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حملې ترسره کوي چې د دوی د اداو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان په ټانزایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سمې ونړیواله موضوع په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافرونکو الوتکه د لوی دوله عمل لسګونه کسان مړ شوی دی. قزاقستان چارواکو ویل یو مسافرونکو الوتکه چې د آذربایجان له پلازمینې باکو څخه روسیې ته په لار و د قزاقستان لوی دیس کې د اقتاو ښار ته نږدې لویدلې ده. نور جزئیات به له حسین احمد زید څخه اورو.
له آذربایجان د روسیې پر لارې به مسافرونکو الوتکه په قزاقستان کې لیدلې او لکتر لګه وشپې ته کسان پکې مړ شوې دي. چارواکو ویلي د لمړنۍ معلوماتو له مخې تر ډېر زیات ژوندۍ پاتې دي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ویل چې لکتر لګه دوه ډېر شتنه ژوندۍ پاتې شوې او تر درمنلې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون وش کسان سیمې زروختون ته ور وړل شوې دي. ویل شوې چې د ولسو کسانو حالت نازک وو او تر جدي څارنې لاندې وو. د قزاقستان د روغتیا وزارت پی ویلمه کې ویلي چې د دوه کوچنیانو په ګډون اوښ کسان روغتون ته انتقال شوې دي. پیلمه کې زیاته شوې چې د ولسو کسانو روغتي وضعیت نازک دی. د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت استازي خیرات جانس پویایف د دې پیښې په اړه رسنیو ته وویل:
د ورستیو معلوماتو پر اساس چې له هوایي ډګر څخه ترلاسه شوی د آذربایجان هوایي شرکت امبرایر یو سل نوی ډول الوتکه چې د باکو څخه ګروزنی ته روانه وه او پکې نه شپېته کسان د پنځه عملی غړو په شمول سپاره وو. په دوی کې دو څلوېښت کسه د آذربایجان اتبا، شپاړس کسه روسي اتبا، شپږ قزاقستاني اتبا او درې قرغزستاني اتبا شامل وو. د بیړني وضعیت اعلان کړی وو. خو درې کیلومترۍ د اقتاو ښار له هوایي ډګر څخه د سقوط سره مخ شوه. د ژغورنې او د مرستې رسونې ټیمونه د پیښې ځای ته استول شوي دي.
د بیړنۍ حالات وزارت په ویلمه کې ویلي چې د ژغورنې ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي. اول ته لګېدلې اور وشه شوی دی. د پیښې له ځای اخیستل شوي ویډیوګانې ښیي چې الوتکه پر ځمکه سرچپه لوېدلې او یوه برخه د وزرونو او پاتې برخې څخه ماته شوې ده. د آذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سل نوی الوتکه له باکو څخه د چیچنیا پلازمینې ګروزینی ته روانه وه، خو له اقتاو څخه شاوخوا 3 کیلومتر لري بیړنۍ ناسته اړه شو. د الوتکې د لوېدو لامل سمدستي نه معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د روسیې د ترانسپورت فدرال هوایي ادارې وویل ویلي چې لمړني معلومات ښیي چې د الوتکې له مرغۍ سره تر ټکر وروسته بیړنۍ حالت رامنځته شو او پیلوټ په اقتاو کې د کیناستو پریکړه وکړه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورومارت توقایف د دې پیښې د څېړلو لپاره د صدر اعظم د مرستیال قناه بوزویو مابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. تو قایف چارواکو ته لارښوونه کړې چې د پلازمینې استانه څخه د ډاکټرانو یوه ډله اقتاو ته واسوي چې د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په روسیه کې د کم ویلت یا ګډو ګټو هیوادونو د غیر رسمي سرمشیز لپاره خپل سفر لاند کړ او بیرته باکو ته ستون شو.
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.